اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو، او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سر باندې کوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. ډاکټر صاحب، یو مشهور خبره لرو چې وای خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دا مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي، نو مخکې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي، باید په دماغ کې ډېر زیات باید په دې باندې فکر وشي او په دې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. وړ وړ بعض مسائل دي، مثال په توګه تکیه کلام. په خپلو خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یو څه باندې قائل دي چې دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په توګه په مکتبونو کې متاسو چې کله کوچنیانو سبقونه چوي، د کوم استاد د خولې نه بچي بعض کلمې بچي متکرر بوته، تکیه کلام به البته د دې استاد نو بعض شاګردان به حتی نور باندې ښودو. مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضربه بده که واردیږي. نو څومره هم چې انسان کوشش کوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېره زیات مهمه ده چې هیومن ډیولپمنټ چې د بشري وده او پیاوړتیا چې یو متخصص یم په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنټ کې ډېرې لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی چې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو او د پیغام رسولو په دې کې خپل ځانونه ډېر زیات رسولي، او اکثره هغه انسانان چې هغوی ډیپلوماتان دي، مثال په توګه باندې هغوی مثلا ښوونکي دي، ترینران دي، مشاورین دي، سلاکاران دي، سیاسون دي، هغوی په لوړو کچو باندې خپل ځانونه رسولي، هغوی ډېر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپله لومړی ګټه اخلي دي نه. ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي، هغه انسان چې دی ورسره تعامل کوي چې د هغوی څنګه فکري انماد په هغې باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري د هغوی په مقابل کې، نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درست اندازه باندې ورسیږي. هغه انسانان چې مقابل خلک ونه پېژني چې دی څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیزي دي، دوی اجرایی دي، دوی چې دي انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي. او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول، د نارینه وو سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپله یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال باندې یوه ژبه باید استفاده شي، د عامو خلکو سره بله ژبه باید استفاده شي، د متخصصینو سره باید بله ژبه استفاده شي. که چېرته متخصص سره سړی د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي نو متخصصینو باندې خاندي، او که چېرته د عامو خلکو سره د مثال په کلو بانډو کې مثلا عام خلک دي، موږ تاسو ورسره د متخصصینو په ژبه باندې ورسره خبرې وکوو، هغوی نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغې تخصصي ژبې نه خبر دي، نو کېدای شي عام خلک بیا را باندې وخاندي. مهمه مسله ده چې د هرې خبرې دپاره خپل ځای.
بله ډاکټر صاحب، زه اوس همدی پوښتنې ته راتللم، که چیرې دغه کوم دستبندي چې تاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري، دغه ټول که له یو چا نه ګډ وډ سي کنه، څومره به د ده دغه هدف، د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې شي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي. خو دنه هم چې زیات انسان خپه کوي، کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او عائق وي، کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي، دا بیا ډېر زیات سړی خپه کوي. په خبرو کې ځینې کله یو عائق جوړېږي، خند جوړېږي، د انسان هدف دغه نه وي خو چون دی ترینینګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي، نو دا بیا سړی ډېر زیات خسته کوي. نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما خو دغه وړاندیز دی ټولو هغه ورونو ته چې او خویندو ته چې هغوی د اغېز نه خبره کوي، د تاثیر نه خبره کوي او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري، په دې خبرو کې هغوی باید کورسونه واخلي. دا شرم نه دی، شرم دغه دی چې انسان په خپلو خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي. اوس د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هغه څوک چې خپل پیغام رسول غواړي، د هغوی یو هدف دی چې پیغام یې ورسیږي. نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډېره بهتره وي. البته ټولې خبرې څرنې وای چې 0% همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نور خلق تور ورسوي. 80% د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي، کله باید کته شي، او کله باید نارمل ته باندې وي. او 50% د انسان سره باډي لانګویج دا سره همکاري کوي چې انسان دغه باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي. زما ساس اوس دغه مرکز ته د رادیو د لارې ده،
بله
زما شکل تاسو اوس نه ګورئ، دکه د مثال په توګه باندې زما باډي لانګویج اورېدونکي وګوري نو هغوی سره ډېره همکاري کوي. 50% څېړنې دي، تخصص څېړنې دي چې 50% دوی سره همکاري کوي چې هغوی پیغام به په ډېر ښه انداز باندې دوی واخلي. او همداسې اواز د مثال په توګه باندې کله که اواز کته شي، کله ټیټ شي، او کله چک شي، او کله کله سړی اواز نرای کی، او کله کله خپل اواز خپل پیرل پی، دا هم 80% همکاري کوي چې پیغام ورسی. خبرې چې دی اواز خبرې هغه صرف 0% دي. دلته انسان باید ډیر زیات سکی وسیږي، او د زکاوت نه باید کار واخلي چې 0% چیزې چې ډیره کمه ده. نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري تر څو د خپل پیغام نور تر ورسوي او اغزمن ور باندې واقع شي.
بله، تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب، که درته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسي چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري. دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخیستل کیږي، په دوه ساعتو کې مخیستل کیږي. نو هدف دا دی چې هغه څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي، هغه د انسان پورې بیا هغه د موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی، دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسده. به په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوتګر د خپلو مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپلو هغه انسانانو سره چې خپل اغیز غواړي ورسره اوس څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپل مشتریان سره څنګه خدمات ورکړي، څنګه دی ور باندې اغیز خپل ور باندې ورسره چتو هغه ته خپل شای ور باندې خرج کړي. به مختلف قالبونه دي او کار مخکخان دي. مثال په توګه باندې هغه انسانان چې نوې بازار داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي، خپل افکار نه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلکو ته ورسوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډونران ځان د پاره پیدا کړي، تر څو چې دوی خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي. مختلف قالبونه دي او مختلف لولونه دي. خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلومات دي تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخل شي. او د مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي. مثال په توګه باندې په هانتون فعال استاد، په هانتون کې کوم استادان او روخاین تدریس کوي، دا وایي د لپاره مثلا د کورس د لیسی د استادان د لپاره د متوسطې د ابتدایي همداسې د کودکستان د استادان په دمو تاسو په افغانستان کې متاسفانه کوم استاد نه پويږي وای دا کودکستان ته ولګي. دا غلطه خبره ده. کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي، او کودکستان کې باید ټول خوين تدریس وکوي، ځکه د خوين د عقل د به بل موجود د خوين د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري، دا وی خبر اغیز دا فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي زما په نظر باندې.
بله،
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجې ته ضرورت لري چې هغه لهجه هغه خبرې چې دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان دی وینا ښه مهارت لري، ښه خبرې زده دي، مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نشي کولای هغه تسلسل چې په خپل خبرو کې باید مراعات کړي هغه نه مراتی. سره لدې چې تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل لدنه خفه کیږي، او اصله موضوع د اعصاب و نارامه کیدل وي، د یو بل شته اندېښنه لري. دغه موضوع څومره ربط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبرې په تایید باندې ورچا لري، د خبرو ورچا ورسره وي، خو یو ځل احساساتي شي. دا احساساتي بودن د دې د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د خپل اند کوي، او دای په تاسف سره چې خپل هغه کوم ورچا کوم شخصیت کوم رستي چې لري کله کله د هم د ماینځ زی. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د دې خبرو ته اغیز ونرسیږي، منفي اغیز. البته یو مشهور قاعده زمو په تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه د ستاسو فکرونو سوچونه چې دي د دې نه خبر جوړیږي خپل خبرو ته ډیر زیات متوجي اوسېږه ځکه ستا د خبرو نه فعلونه جوړیږي اکشن جوړیږي کارونه جوړیږي خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجي اوسېږه ځکه ستا هم دغه کارونه چې دي فعلونه چې دي د ستا عادت جوړیږي سبا ته خپل عادت ته ډیر متوجي اوسېږه ځکه ستا ته مسیر تشکیلوي ستا همدغه په دې باندې ته مشهورېږي هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو څه چې دی فکر کوي دغو نمایندګي کوي چې را بهر کیږي د پټي اوټي کې مونږ ترینینګ ورکوو خپل ګډونوال ته او هغوی ته دا هم تمرین مونږ ورته ورکوو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي د انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې مونږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو زما او ستا اختلاف دی زما او ستا د لیدونکو د نورو سره اختلاف دی خو ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذاته انتقال نشي قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هغه څوک چې مؤمنان دي د هغه سره پروردګار زموږ په زړونو کې کینه حسد مه پیدا کوه د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې راپیدا شي دغه متاسفانه دغه دلیټ کولو فکر کوو دغه د تخریبولو فکر کوو دغه د منځورلو فکر کوو دا متاسفانه چې منفي فکر دی نو موږ په ترنینګ کې دا خبر هم خپل ګډونوال ته ورکوو چې انصاف ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف شي فکر کې در سره مخالف دی په نظر کې در سره مخالف دی مختلفه ایدیالوژي لري څنګه کولای شي خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي او خپل اغیز هم او ته ورسوي زما خواهش دی ټول ورونو خواندنه دغه دی چې خبرو کې احساساتی نشی حتی که انسان رو باندې هجوم کوي یو انسان رو باندې متاسفانه داس کله کله کیږي حتی مو تاسو باز استودیوونه کې باز تلویزیون کې مثلا ګورو چې باز ورونه پورته کیږي مثلا او هل سره کوي او د مو تاسو په تیر نظام پارلمان کې خلک به سره پورته کېدل او ما یتنه ورته شی او باز دوی به سره بوکس بازی کول او بس جنگ به سره کول علت چیرته دی علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي دوی به فعل کوي نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي یو منطق او یو فلسفه یې زده وي کوم خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت وي او که منفي وي د نورو خلکو سره یې د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي نو هیڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کیږي
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري ښې خبرې کولی سي خو دوی حق د خبرو کولو نه لري کله چې حق ورنه اخیستل کیږي هغه په کورنۍ کې که د کار په ځای کې که په ټولنه کې کار ځای کې څومره د جرأت وژني
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي او دا چې حق نه لري دا به حقوقي موضوع ده دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دا حق سلبيږي نو هغه طبيعي خبره ده چې هغه د هغه ابتکاري او د کوم عقلي لور اچ دی هغه باندې ډیر زیات منفي اغیز لري او حتی کله شي به همدغه کوم مهارت چې انسان لري کله چې حق ورنه سلب شي مثال په باندې موږ تاسو کوچنیو ته حق نه ورکو په کورنۍ کې چې هغه د ملمه مخ کې خبرې ورکوي مثال په باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچنی د ابتکار وژنه ده د منځ وړو کوچنی ځای همیشه د پاره د دروازې سره وي د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکو چې هغه ورسره خبرې وکړي ورسره کینی یا حتی مخکې هلته تیر شي دا په کوچنیوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په باندې د منځه وړو یو د خبرو مهارت دی او دا چې ځینې انسانان ته مثال په باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي د یو فلسفې سره د یو ډلې سره د یو فکر سره دا بیا حقوقي موضوع ده خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي او د خپل ځان دپاره د خپلې مفکورې دپاره د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي دا ډېر زیات اړین دی زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤلین دي او هغه که ماتح دي که مافوق دي هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي په دې رابطه باندې خپل ځانونه ترینینګ کړي تر څو دوی ښه وځلیږي
بله یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي بیا ډاکټر صاحب تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي بیا پخیږي بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي دغه هلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي معاملې ورسره راځي نو د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي په تاسف سره وایم چې ځنې ډیر تکړه استادان زخپله پیژنم او وی لیکوالان دي مؤلفین دي او وی استادان دي او لوړ لوړ وظیفې لري اکاډمیک انداز کې او نور مجرات کې خو په تاسف سره چې هغه خبرې نشي کولای نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وای چې بس یو خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یو وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم وي، خو چې دا سره شریکوي د مجلس خلکو ته سودا شي چې دا څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي، زیاتېږي، دومره د دا خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورته داخلېږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسانان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او طبیعي خبره ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښه وي چې مخکې له دې چې خبر وکړو څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې چې هر خبر مونږ کوو، هغه خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی، وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تا سره واضح شو چې دا خبره د مثال په توګه د ماوس دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه دا مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شي کې موږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. درېیمه خبره دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي، حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه؟
بله،
دا څرنګه والی چې دی دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطې ته سړی ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کېږي که چېرته کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي، وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو ورسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. د څلورو سوالونو یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله، ګټه مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وای چې وي دغه څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځان دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته، یوه خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کېږي، په دې کې څه مصلحت دی؟ عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی، د نورو انسان څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید موږ تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کېږي، کېدای شي هغه تهمت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي هغه بهتان وي، کېدای شي هغه غیبت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي نور بعض مسایل وي، کېدای شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدای شي ټوکه وي. د مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې دی طبیعي خبره ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ کلچر کې مشته، خو ټوکې مداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یو ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول الله سلام نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل چې څه وایې چې رسول الله غواړم، بیرته ښځه ولاړه چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی، ورته وویل چې داسې یوه ښځه راغله ستا پوښتنه کوي، څنګه ښځه وه؟ لنډ خطي ښځه وه، لنډ خطي قمیص یې لنډ و. رسول صلی الله علیه وسلم دومره ورنه خفه شو، ورته وویل عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله، که دا خبر بحر ته سمندر ته واچوي، د سمندر اوبه ترخېږي. وی رسول الله قمیص خو د هغه ښځې ریښتیا هم لنډ و، اوږد نه و، وایي چې که چېرته د هغې قمیص اوږد وای، تا ورپسې وویل چې لنډ خطي ښځه نو ده به بهتان کېده، تا اوس د هغې غیبت وکولو. غیبت څه ته وایي؟ ذکر وکه اخاکر ما یکره، داسې یوه خبره ته ورپسې کوي که مخامخ ورته وایي، مخامخ ورته نشي کولی، هغه ورباندې خفه کېږي. نو دغه نقطه هم ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو روحي لوری هم په نظر کې ونیسو، د آخرت لوری هم په نظر کې ونیسو، د دنیا هم د موږ تاسو د خبرو نه څه مصلحت دی. آیا زما په دې خبر باندې څوک جرح کېږي؟ تاسو پوهېږي چې د کعبې ړنګېدل د یو انسان د زړه د درد نه، د انسان درد ډېر زیات خطرناک دی، چې د انسان زړه خفه شي او کعبه ړنګه شي، یو انسان زړه خفه کېدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه بعضو خلکو زړونه ځوروو خپکوي په زړونو کې ور برچی وایي ورته چاخیان ورته وایي متاسفانه او بیا بعضې خلک ورپند خوند مخې متاسفانه د بعضو خلکو نه چې غلطې خبرې ووځي د خولې نه یې هغه په یوازې دې باندې چې دی خفه شي ورباندې لذت هم ورباندې اخلي. زما هدف دا چې دی یو مسؤلیت دی د خبرې کول خپله یو مسؤلیت دی چې انسان د خولې نه راوباسي هم دنیاوي مسؤلیت دی او هم اخروي مسؤلیت دی. نو دې نقطې ته باید سړی ډېر زیات متوجه شي. بهترین کار دغه دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري، په دې رابطه باندې یو شی ولولي، په دې رابطه باندې بعضې کورسونه واخلي، خپل ځان ترینینګ کړي چې کومې خبرې په کوم ځای کې دا چې هر څوک دی د هغه انسانانو سره چې هر څه دنده لري په ټولنه کې او هر څه چې رول لري خو ډېره زیاته مهمه او اساسي خبر دا دی چې د خپل پیغام مثبت پیغام له نورو ته ور ورسیږي او د نور خلک د دې خبرونه آزرده او خفه نشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبرې وشوي. له موږ سره میلمه و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه پرز کې چې است الله ممال او ملګری.
شاشا خوبانی مرتبی دی مبارک شاشا خوبانی مست زنزیر حلقی حلقی دی مبارک شاشا خوبانی مرتبی دی مبارک شاشا خوبانی
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ ملما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی خو د طبابت ترڅنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړی دي بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له آزادی رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژني د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی لوري سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړه کړی و خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې منې کړل نو له دې خاطره ما له خپل نومونه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه ځکه چې په افغانستان کې په ډېرې سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وسږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیټه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیټه په قرآن شریف کې لیکلې وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کولای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ولای پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1935 کال کې پای ته ورسولې، او یو څو 15 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسې کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې؟
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه، او زه د یوه دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کلونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی.
او په فرانسې کې بیا همدا 15 کاله پوره کړل. 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کاله وروسته د بده مرغه په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې، او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم، او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه، او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په عیس باندې څلاسه 1.5 کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل، یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه، د خلق ډیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستان وتل، په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا هم داسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي و، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي و، او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې، او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په فرانسې کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، کله دې پوهنتون په اړه یو څه راته وایستاو؟ زمنن دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسو هم پکې نورې زده کړې وکړې او حتی استادۍ ته پکې ورسېږئ؟
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لاس ده، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه لبخوان زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورته اویسن وای، او بل د لغی وزیر، بل د ته پانزای د اچ پی دی ور پانزای کی مو د درې کالو په شاوخوا کې د استاذ وزیر په سر تر سره ولی.
ډاکټر صاحب، تاسو وای چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده و، حال ده چې په افغانستان کې به په شوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون وو، په اکثرو کې به انګلیسي وو، یو دوه لیسو کې فرانسوي وو، جرمني شبي وي، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب و، صمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لانوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې وو، هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه وي.
سید آزادی میلمه پروگرام اوری، زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسئله ته بیرتم راو ګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفاتو هم لري، کتابونه مو لیکلي دي. دی عربي پانتونو شوانځي په برخه کې راتو وست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتا وی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسو هلته وی، څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه، نیکاو، او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خدا سوا چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم، هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم، هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړي. زه په خپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هیڅ کله نه و ځکه چې قانون دا اجازه مو ته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو، مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست د مسلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، په زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس په یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه، ستا خواږه یادونه له برباد شوي یادونو سره، هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي، پلار زم په خوله لګي یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي، وایه په کومو لاره کې ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او زوروي وي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکس العمل ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم، او دغه پروژه مې عملي نه شول.
کله چې بیرته وطن ته تللی، ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې،
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلۍ دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ د وران ویجاری ولی په وخت کې ودانې د سورانه شوی چې تاسو ویل چې د دې ځای کې وزلزله شدید زلزله راغلی ده. آشنا مې پوښتنه را نه وکړه چې کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیښئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د له پخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې، او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم وم. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي، او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجهود فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی، امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي، دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده، د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاذ به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړی وو، هغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو له دې خاطره د محصلینو له لارو راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړو او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی، او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګژای ویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه ما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوې نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله، او تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ما ته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي.
واده کړی چې دا بشپړ شي خبره یې کوو زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتون کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برونشیکتازیا په برانش د سیګنل کې دي اکتازیا ارتدلو ته، نو ما د برونشیکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلی مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برونشیکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک د خبره باندې بیان پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محاصل ته ووایست چې د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نری رانسه ویل کی د توبرکلوزیس وی چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یو خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی، خاطر نه دی چې د طبي علومو موزیم لیکي چې د ټول نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه یا ته تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکتنه پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هم و، هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم او ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. د ما دپاره یو ډېره خوږه او په نظام کې ترخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس 3 کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمانه به وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
سترګو د سره